د سهار لاس پچې شوې د ازادي رادیو د ریسات په خبرونه کې زحمت شي بر لتاسو سره يم السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه لکه زموږ نور خبرونه په منځني صفه 12 پښنیو په ټول افغانستان کې اوریدل شي او که په انټرنیټ کې www.azadiradio.com ته ورشي نو د نړۍ په هر ګوټ کې چې یاست ازادي رادیو نیولای شي پروانه خبرونه کې مو د امریکا د دفاع وزیر څرګندونه راخیستې چې په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو بهرنۍ ځواکونو پر احتمالي شمیر شخېدلې د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو ناجه صافی اوروي
لمړی هم د سو مهمو خبرونو سرټی کې د ناتو عمومي منشي وايي تر 2014 میلادي کال وروسته د افغان ځواکونو د شمیر په اړه کومه پریکړه نه ده شوې تاجکستان وايي دې ته چمتو ده چې له خپلې خاورې له افغانستانه د ایساف ځواکونو د بارونو انتقال ته اجازه ورکړي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وايي امریکا او جاپان ژمنه کړې ده چې د شمالي کوریا اټومي ازموینې ته به غښتلې ځواب ورکوي د خبرونو تفصیل د ناتو عمومي منشي وايي تر 2014 میلادي کال وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستان وځي د افغان ځواکونو د شمیر په اړه کومه پریکړه نه ده شوې رسنۍ راپور ورکړی چې ناتو غواړي تر 2014 میلادي کال پورې د افغان ځواکونو شمیر 325,000 ته ورسوي چې دا بل له ناتو څخه زیات لګښت وغواړي د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن چې په بروکسل کې د دغه تړون د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې خبري کولې وویل چې افغان ځواکونه د سمروالي او سرنګوالي لمخې د پرمختګ په حال کې دي
compared with this time 2 years ago
the دو کلونو مخکې په پرتله دوی یعنی افغان امنیتي ځواکونه شر وزل سوي ډېر اغیزناک دي او 15,000 نور ورزیات سوي دوی تقریبا د 80% عملیات مشري کوي په هغه سیمو کې چې دوی مشري په غاړه اخیسته امنیت ثابت پاتې سوي او پرمختګ کړی دی
راسموسن یو وری بیا یادونه وکړه چې تر 2014 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې د ناتو روزونکو ماموریت ډیر محدود وي خو د شمیر او سمروالي په اړه څه ونویل خو د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا وین وویل متحدو هیوادونو په افغانستان کې لا تو زرونی ولی تر 2,000 پورې ځواکونه د ساتلو لپاره بحث وکړ تاجکستان وايي د تا چمتو دي چې له خپل خاورې له افغانستان د ایساف ځواکونو د بارون انتقال ته اجازه ورکړي د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت هیو چارواکي دولت نظیروف د خبره پرون په یو غونډه کې وکړه خو ویل چې په دې برخه کې ځینې ستونزې او خنډونه نشته د سرګند کړه چې کچېره د ایساف ځنې غړي هیوادونه له تاجکستان څخه د غسي غوښتنه وکړي دوی به له طرحه شوی طرز عمل سره سم په دې مسلې غور وکړي نظیروف وویل چې د محل د تاجکستان او برتانیا ترمنځ پر دې مسلې خبري روانې دي او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د زنیو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 250 افغاني اتیا پوله یو اروپای یورو 98 افغاني شپته پوله یو انګلیسي پاوند اتیا افغاني شل پوله یو سعودي ریال 14 افغاني زر ایراني تومان 14 افغاني شپته پوله او زر پاکستاني کلداري 520 افغاني د سوریه د اپوزیشن اصلي ډلې ویل چې مسکو او واشنگټن دوی ته بلنه ورکړې و چې ورشي خو دوی دغه بلنه رد کړې ده په هغه بیان کې چې د سوریه ملي ائتلاف پرون خبر کړ په کې ویل شوې ده چې دا یو اعتراضي پریکړه و ځکه چې د سوریه پر توغندیو د حلب لرغونې خر په سیستماتیک ډول ورانېږي د سوریه ملي ائتلاف هم درز ویل دي چې راتلونکي میاشت به پروم کې هم د سوریه د دوستانو په غونډه کې چې نړیوال ځواکونه جوړوي اعتراض برخه ونخلي بل لورته د سوریه ملي ائتلاف ویل دي چې د سولې د خبرو هرکلی کوي سو په سوریه کې خونړۍ جګړه ختم شي خو دغه اختلاف پر دې خبرې بیا ټینګار کړی چې بشار الاسد باید له واکه لرې شي. د ملي ائتلاف ویان ولید البونی په دې اړه وویل،
د بشار الاسد او دغه د امنیت د برخې مشران باید له واکه لرې شي، ځکه چې دوی د اوسني وضعیت چې هیواد دغه مرحلې ته رسولی مسؤولان دي، او دغه کسان باید د روغې جوړې په هیڅ بهیر کې برخه ونه لري.
د جګړې په ډګر کې بیا تازه رپورټونه څرګندوي چې پر حلب هوایي بریدونه شوي دي. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډله وایي چې لږ تر لږه 9 تر اوسه په دې بریدونو کې وژل شوي او 150 نور ټپیان شوي دي. د تونس ولسمشر له واک څخه لرې کېدونکو کورنیو چارو وزیر علي العريس څخه وغوښتل چې نوی حکومت تشکیل کړي. ولسمشر منصف مرزوقي پرون العريس ته 2 وخت ورکړ چې نوی حکومت جوړ کړي. العريس د واکمن اسلام پال ګوند النهضه لخوا د حماد الجبلي پر ځای ونومول شو. جبلي د سه شنبه په ورځ په داسې حال کې استعفا وکړه چې د فبروري په 6 د یو سیاسي مخالف شکري بلعید د وژل کېدو له کبله په تونس کې سیاسي بحران سر اوچت کړ. و 50 کلن العريس د پخوانی ولسمشر زین العابدین بن یلی د واکمنۍ پر مهال بندي شوی و او شکنجه شوی و. کله چې د 2011 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې النهضه ګوند د ولسمشرۍ انتخابات وګټل، دی د کورنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل شو. العريس پرون وویل چې هیله لري د تونس د ټولو خلکو لپاره یو حکومت تشکیل کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکا او جاپان ژمنه کړې ده چې د شمالي کوریا نوې اټومي ازموینې ته به غښتلی ځواب ورکړي. شمالي کوریا د روانې میلادي میاشتې په پیل کې نوې اټومي تجربه وکړه. وروسته تر دې چې باراک اوباما پرون په واشنگټن کې د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره خبرې وکړې، شمالي کوریا ته یې د دغه غښتلي ځواب ورکولو مسله یاده کړه. په دې پسې چې په دسمبر کې د شینزو آبی خیارخي لیبرال ډیموکرات ګوند بیا په جاپان کې واکمن شو، دا لومړی ځل ده چې نوموړی له باراک اوباما سره ګوري. آبی وویل چې د له باراک اوباما سره پر شمالي کوریا د نورو بندیزونو د لګولو موضوع وڅېړله. دغه دوه مشرانو همدارس د جاپان او چین ترمنځ د چین په ختیځ کې د یو شمېر کوچنیو ټاپوګانو پر سر د اختلافاتو په اړه خبرې وکړې. چین او جاپان د دغو ټاپوګانو د ملکیت پر سر مخالف شوي دي. او په زرګونو کسان پرون د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې راغون شول چې د ولسمشر په توګه سرج سرګسیان د بیا ټاکل کېدو په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړي. د بهرنیو چارو پخوانی وزیر رفیع هوونیسیان چې د دوشنبه د ورځې په انتخاباتو کې دویم راغلی، تقریبا د خپلو 8000 ملاتړیو یوې غونډې ته وویل چې دوی به د رایو د بتلېدو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. سرګسیان د دوشنبه په ورځ د څه باندې 85% رایو په ګټلو سره د ولسمشرۍ دویمې دورې ته بریالی شو. هو او نسیان په دغو انتخاباتو کې 20% رایې وګټلې. دوی وایي چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. د اعتراض کوونکو ته وویل چې ولسمشر د پنځشنبه په ورځ د رایو د بیا شمېرلو لپاره د دغه غوښتنه رد کړه. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو ده.
It was important for the United States to maintain a strong presence.
د امریکا دفاع وزیر وایي دا د امریکا لپاره ډیره مهمه ده چې د جګړې په تاوده موسم کې غشتلی پوځي حضور په افغانستان کې ولري. د لیون پنیتا د څرګندونو تر څنګ به پروانه خبرونه کې د خوست د قومي او دینی عالمانو له وړاندیز تاسو خبر کړو چې د روغې جوړې لپاره یې کړی.
کله چې اوربند باندې موافقه وشوه، دوی کولی شي چې سولن پټاغر سره کینی او د سولې خبرې سره شروع کړي.
بل لور ته د بلخ په ولایت کې په سلګونو تسلیم شوي طالبان کار غواړي. پاکستان د لشکر جنگوي د ترورستي ډلې د پخواني مشر د نیولو خبره کوي. که چیرته د غاښ درد لري او یا ترې ویره لري، نو بیا روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې چې تر لسمو بجو وروسته یې خپرو، د متخصص ډاکټر څرګندونې واوري.
د بورسم یو خپل تخنیک لري چې په تخنیک باندې باید استعمال شي او شپې حتما باید بورس وکړي.
د امریکا دفاع وزیر وایي د ناټو تړون شای په افغانستان کې تر 1200 پوري پوځیان وساتي چې د نړیوالو ځواکونو د جنگي ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته د افغان ځواکونو پروزنی او مرسته کې برخه واخلي. لیون پنیتا دغه څرګندونې د ناټو د دفاع وزیرانو په پرونی غونډه کې وکړې چې تر ډیره د افغانستان پر مسایلو متمرکز و. تر دې مخکې داسې اوازې خپرې شوې وې چې شایي له 2000 نیولې تر 1200 پورې یوازې امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. د موضوع تفصیل له صالح محمد صالح څخه.
د امریکا دفاع وزیر لیون پنیټا وایي چې ناټو تړون شایي له 2000 نیولې تر 1200 پورې خپل سرتیري په افغانستان کې وساتي. څو د 2014 میلادي کال په پای کې چې په افغانستان کې د متحدو هیوادونو جنگي ماموریت پای ته رسیږي، افغان ځواکونه وروزي او مرستې وکړي. پنیټا د ناټو تر مشرۍ لاندې د ایساف ځواکونو د 500 غړي هیوادونو له مشرانو سره تر کتنې وروسته وویل، موږ د انتخاب پر لارو چارو خبرې وکړې. د ټینګار وکړ چې په دې برخه کې کومه فیصله نه ده شوې. د جرمنی دفاع وزیر توماس دی مایزری تر دې مخکې ویلی و د امریکا د دفاع وزیر په رسمي ډول اعلان کړی چې تر 2014 میلادي کال وروسته به له شاوخوا 2000 تر 1200 پورې امریکایي سرتیري په افغانستان کې دیروي. د څرګندونو تشویشونه او شکونه پیدا کړل، خو پنیټا ویل چې دا راپور سم نه دی. یوازې مو د ناټو ځواکونو په برخه کې د انتخاب پر محدودې خبرې وکړې. د جرمني خبري اژانس لیکي دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د ناټو ماموریت په بروکسل کې د ناټو غړو ته شک او تشویش پیدا کوي. د امریکا، استرالیا او ناټو عالي رتبه چارواکو ته دا اړینه ده چې خپل هغه بیانونه واضح کړي چې له افغانستانه د ایساف ځواکونو د ژر ایستلو برداشت ورڅخه سوی دی. د ناټو د 28 غړي هیوادونو مشرانو ته دا مسله جدي ده او دې ته لیوالې دي چې د واشنگټن لخوا تر 2014 میلادي کال وروسته په افغان ماموریت کې د ځواکونو د اندازې په اړه ځواب ترلاسه کړي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیټا وویل امریکا غواړي د روان میلادي کال په جنگي موسم کې زیات پوځي حضور ولري. دا د امریکا لپاره مهمه ده چې د 2014 میلادي کال د جنگ په موسم کې قوي حضور ولري. هغه څه چې غواړو شاید د جنگ د موسم په بهیر کې د امنیتی مسؤلیتونو د انتقال تر پنځم پړاو پورې چې د 2014 میلادي کال په اگست کې بشپړیږي تر شپیتو زرو د زیاتو پوځیانو حضور وي. د امریکا دفاع وزیر شاغلی پنیټا د افغان ځواکونو ستاینه وکړه چې له کبله د دې په باور د نړیوالو پوځي ماموریت بریالی سوی دی.
There is a strong consensus that our mission is succeeding.
یو عام توافق دا دی چې زموږ ماموریت بریالی کیدونکی دی. دغه ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو د زیاتیدونکي رول او ظرفیت له کبله په ساحه کې بریالی کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله خان محمدي هم تایید کړی چې وزیرانو پرون په مجموع کې د ځواکونو د شمیر په اړه خبرې وکړې. دا یوازې یو نظریه وه، په دې برخه کې وروستۍ پریکړه نه ده شوې. بلخوا د ډنمارک د دفاع وزیر نیک هایک غوپ د ناټو د دې غونډې په درشل کې ویلي وه، موږ ټول د امریکا پر پریکړې متکی یو. دا لا څرګنده نه ده چې په مالي لحاظ به د څومره شمیر افغان ځواکونو ملاتړ کیږي، خو ظاهرا د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا تایید کړی چې واشنگټن به د دفاعي مصارفو له کمیدو سره سره د افغان ځواکونو د مصارفو زیاتوالی تصویب کړي. د دا یو داسې پانګونه وبلله چې زیاته ګټه کوي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن ویل د دې پر ځای چې بهرني پوځیان وګمارل سي، نړیوالو ته د افغان ځواکونو مالي ملاتړ ډیر ارزانه تمامیږي.
په راپورټ کې مو د امریکا د دفاع وزیر په وینا واورېدل چې شایي ناټو تر 1200 پورې پوځیان تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې وساتي. نړیوالو چاپی خبرونو په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو بهرنیو پوځیانو د پاتې دو مسله څېړلې. دغه خبرونو د افغانستان په اړه په خپلو تازه ګڼو کې نور څه خبره کړي. د جانقالې کوزی په کتنه کې اورو.
جرمني چاپ شپیګل آنلاین مجلې امریکا پلان لري چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې لکشمیر عسکرو ساتي تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلي او د پیل په کرښو کې راغلي. په رسمي ډول لویدیس پلان لري چې د 2014 کال په پای کې، یعنی د ناتو د ماموریت له ختمېدو وروسته هم له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي، خو متحده ایالات داسې پلانونه لري چې له مخې به له افغانستان څخه خپل زیات شمېر عسکرو باسي او یوازې 10000 به په دې هیواد کې پرېږدي. د مجلې په وینا د واشنگټن متحدان باید چې د عسکرو خلا یا کمښت پوره کړي. شپیګل آنلاین زیاتوي دوی معلومات ترلاسه کړي چې امریکا به د 2014 کال په پای کې له 1000 لک شمیر عسکر په افغانستان کې وساتي. خبرونه لیکي د افغانستان او پاکستان په چارو کې د جمهور رئیس بارک اوباما خاص سلاکار ډګلس لیوت د فبروري د میاشتې په دوهمې اونۍ کې په برسل کې د ناتو سفیران د امریکا په دغه پلان خبر کړي ول. لیوت ویلي په افغانستان کې د پاتې پوځیانو نمایي به د افغان ځواکونو د روزنې په چارو کې برخه واخلي. شپیګل آنلاین لیکي د ناتو سفیرانو ته د جمهور رئیس بارک اوباما د خاص سلاکار ډګلس لیود دا پټ او محرم معلومات لمړنۍ رسمي تایید وشي متحده ایالات غواړي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې بیخي لکشمیر عسکر وساتي. مجله وړاندې لري چې د امریکا د پلان یا پریکړې ناتو ته د خطر زنګ ووهه. دا په دې معنی چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې راتلونکي ماموریت به د ناتو او د اتو نورو هیوادونو لخوا چې د دې سازمان غړیتوب نه لري په ګډه پر مخ وړل کیږي او په دې پلان باندې له څو میاشتو راهیسې کار روان دی. د امریکا محدود شمیر پوځي حضور به دا ماموریت او پلان له ستونزو سره مخامخ کړي. امریکا چپ باسټن ګلوب رسپانی خوشی شوی طالبان بیرته وسلول شوی تر سرلیک لاندې یو مقاله خپره کړې او په یو برخه کې د پاکستان د استخباراتي چارواکو په حواله لیکل شوی د هغو طالبانو لږ تر لږه نیمایي شمېر کسان چې په دې وروستیو کې د پاکستان له زندانونو څخه خوشی شوي له وسلوالو سره بیرته یوځای شوي او د افغان حکومت د ښه سلوک او نیک ارادې هغه ارزښتونه یې تر پوښتنې لاندې راوستي چې د سولې د عملیې لپاره وړاندې کړي. د ورځپاڼې په مقاله کې د یو لویدیځ چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی خبره راخیستل شوې چې وایي دی په ډاګه او قوي ډول تاییدوي چې د پاکستان له زندانونو څخه په دې وروستیو کې یو شمېر خوشی شوي طالب بندیان د جګړو ډګرونو ته تللي دي. باسټن ګلوب رسپانه وړاندې لیکي له دې مسلې څخه ښکاري چې له 2014 کال مخکې له طالبانو سره د سولې معامله څومره ګرانه ده. د ورځپاڼې په باور په ګوانتانامو کې د امریکایي ځواکونو له زندان څخه هم یو شمېر خوشی شوي طالب بندیان مخفي یا لادرکه شوي دي. ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا داسې اشارې ورکړل شوي چې دوی غواړي په قدرت کې شریک شي او د کورنۍ جګړې مخه ونیسي خو داسې برېښي چې طالبان ممکن تر 2014 کال پورې ځانونه اخوا دیخوا کړي او وخت واړوي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو په منځني سپد دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په خوست کې ازادي رادیو د اف ام په 3.15 خبري شي. د خوست ښار ته ورسو. په خوست کې یو شمېر دیني عالمانو او قومي مشرانو د سولې د خبرو لپاره د اور بند وړاندیز کړی. دوی د سولې د عالي شورا پر اوسمهالي ترکیب انتقاد هم کړی. د دغې غونډې په اړه له خوست د ازادي رادیو خبریال نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
د خوست ولایت یو شمېر دیني عالمان او قومي مشران وایي چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ټیکاو لپاره د سولې د عالي شورا هڅې ځکه د پام وړ پایلې نه لري چې په ترکیب کې داسې کسان شته چې هغوی پر سوله باورمن نه دي. دوی وایي چې باید د مذاکراتو او خبرو اترو وړاندې د جګړې ښکېلې خواوې د لنډمهاله اوربن پر ټینګېدو موافقه وکړي او وروسته په خبرو کې خپل شرطونه وړاندې کړي. د سیمې جاید عالم مفتي حبیب الرحمن خوستی وایي چې د سولې روانې هڅې له دې کبله ډېرې ګټورې نه دي چې لسولیز اړخی سیاسی اړخ ځواکمن دی.
موجوده وخت چې کومې د سولې خبرې روانې دي دا د تمنګ مکمل د سولې خبرې نشیلې. د دې سولې سیاسی اړخ په نسبت سره سولیز اړخ ته ډیر قوی دی او ډیر جوړ دی. واقعیا د ولادت د غوري په افغانستان کې سولې وروړي او ترڅو پر چې داسې یو سولې کمیسون نوی جوړ شوی چې اوت ونیږي چې دوړو جنې بو تک نه اتور کړل شي دا ناکام ده او دا سیاسی طرز عمل ویل کینه نه پر چې په ناکامۍ روان ده.
د مدني ټولنې فعال الحاج محمد علي زدران وایي د سولې شورا باید افغان شمول وي. له هغې پرته پر افغانانو تپل شوې بهرنۍ نظریې تل ماتې شوې دي.
تر څو پورې چې یو د بین الافغاني د سولې شورا منځته رانه شي دا د بهر نه تپل شوې نظریات فکر کوم چې نتیجه ورنه کړي. د دیرش پنځه دېرش کلي مختدا خوریدو چې هر هغه نظر یا هر هغه فکر چې د بهرنۍ نه وي یا د پردوی نه وي هغه په عمل کې ناکام شوی دی.
قومي مشر الحاج حیدرګل منګل ویل د سولې شورا په ترکیب کې د هغو سیمو مخورو شخصیتونو ته ځای ورکړی شي چې هلته جګړه روانه ده او هغه کسان د جګړې دواړو خواو ته د منلو وړ دي.
څوک چې د چا سره په ارتباطاتو کې وي نوسته وي ولوړی وي یغه خواص ورته معلوم وي یغه اخلاق ورته معلوم وي. نو غوښتنه دا ده چې کدې یو نه امن سیمو نه یو منطقو نه داسې مخور علما مخور مشرون چې هغه نه دوله جانب اعتماد وکړي ما سره شي زه فکر کوم دغه مشکل ته پاتې کیږي.
د خوست یو بل تن قومي مشر حاجی رسول محمد خان تڼۍ له مذاکرات وړاندې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ د اوربان تامینول مهم بولي او د قطر د پروسې د تقویې غوښتنه کوي.
کله چې اوربان باندې موافقه وشوه دوی کولی شي چې سولې په ټغر سره کینی او د سولې خبرې سره شروع کړي.
د سولې په خبرو کې دوی شرطونه مخکې له مخکې نشیناست نه دي. دوه طرفه هم د افغانستان دولت
دولت هم مخالفین وړاندې کوي. بل موضوع د قطر مسایل دي. زما په نظر کې واقعا دا موضوع افغاني شي او د قطر د مذاکراتو نملتر شي او د تقویه شي د شول مسایل به مثبت نتیجه ورکړي.
یاد دی وی د خوست ولایت یو شمېر مخاور او منور کسان داسې مهال د سولې د عالی شورا په ترکیب کې د نام نسیمو د پیژندل شویو شخصیتونو د ورګړولو غوښتنه کوي چې د سولې عالی شورا هڅې پیل کړي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د ګډو هڅو په خاطر د اسلامي نړۍ او ګاونډیو هیوادونو د دینی عالمانو ملاتړ او متفق نظر لاسته راوړي.
په خوست کې په پرونۍ غونډه کې د اوربند وړاندیز وشو او دینی او قومي مشرانو وویل چې د سولې د عالي شورا په ترکیب کې باید بدلون راشي. هاخوا د افغانستان په شمال کې د بلخ د سولې شورا وایي چې په دې ولایت کې په تیرو 300 میاشتو کې 300 کسانو وسلې پر مځکه ایښي او د سولې له پروګرام سره یوځای شوي دي، خو حکومت ورته د مناسبو کارونو په موندلو کې پاتې راغلی. له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال عبداللطیف سهاک رپورټ لري.
بلخ ولایت کې چې تیرو 13 میاشتو په اوږدو کې څه باندې 300 تنه مسلح مخالفین دولت سره یوځای شوي دي، اوس مهال د کار نشتون شکایت کوي او افغان دولت نه غواړي تر څو هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. هغوی وایي افغان دولت ورسره د طالبانو په کچه هم مرسته ترسره کړې نه ده. دا کسان په خپلو سیمو کې د بیا رغونې د پروژو پلي کېدو غوښتونکي دي.
از دولت هم
موږ دولت نه دی غوښتوم کې اوس تو چې باید د موږ سیمه امنیت ټینګ کړي.
دولت موږ دا غواړو چې پروسه سول کې کم وظیفه مالی پولیس هر وظیفه یې مقصد مشترک اوسي موږ خدمت وکړو.
دولت نه دا غواړو چې موږ منطقه کې چې اوس دا موږ رالو ترالو موږ دا کوم غواړو مکتب کلینیک هغه ماشه چې اوس موږ ته زیس یو کاري چې د خلګل په کار مکتب کلینیک چې موږ نه لرو اخته.
د بلخ ولایت د سولې د شورا چارواکي هم د غوښتن زمینی او وای دی هغوی د ستونزو د حل کولو لپاره کار کوي. د دې شورا رئیس اختر محمد ابراهیم خیل وایي په تیرو 13 میاشتو کې 270 کسان دولت سره یوځای شوي دي، اما تر اوسه پورې ډېر کمو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده.
دا طالبان چې راغلي تر اوسه دې وته موږ د اساسي کار نه ده پیدا کړی چې دوی په کار باندې اخته شي دې سره کومک همکاري وشي. دې ورسره باید کومک وشي همکاري وشي. دا چې راغلي دي خپل منطقو کې امنیت ورته ونیوسي او خپل منطقې دې هم کوشش وکړي خپل منطقې امنیت کې دغه خاطر.
د بلخ ولایت امنیت چې تیرو کلونو په پرتلې سره نسبتا ښه ده، د چارواکو په وینا لامل همدا د مسلح مخالفینو یوځای کېدو دولت سره دي. د دې ولایت د سولې د شورا په وینا په تیرو 13 میاشتو کې د یو درس مسلح قمندانانو په ګډون 280 تنه مسلح مخالفین دولت سره یوځای شوي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ستاسو را رسیدلې اسمي سونه لولو. خو اوس یو اقتصادي مسله. افغانستان بانک په دې هیواد کې د بانکونو او نورو دولتي او شخصي ادارو لپاره د پورونو د راکړې ورکړې د معلوماتو او ضمانتونو یو نوی سیستم پرانیست. دا څنګه سیستم دی؟ بانکونو او خلکو ته څه ګټه کوي؟ د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند د افغانستان بانک له مرستیال خان افضل هډوال سره مرکه کړې او دغه پوښتنه یې د مرکې په سر کې ترې کړې.
بانکونه چې کله قرضه ورکوي د مقروض په اړه باید دوی دقیق ټول معلومات ولري، د دې د سابقې په اړه، د دې د تجارت په اړه، د دې تجارت د فعالیت په اړه باندې، او همدارنګه د دې د معاملې په اړه چې د نورو بانکو سره ولري. دغه سیس نظام د پارمون کوم سیستم نه لرو ده. دا په لاس باندې کېده. مثلا چې یو بانک غوښتل چې د خپل مشتری په اړه معلومات ولرم، بل بانک ته به لیکل چې دا ستاسو نه قرضدار دی کنه، دی که قرضدار څومره قرضه لري، او آیا دغه تضمین چې ماته په تضمین کې راکې تاسو سره تضمین کېده کنه، دی داسې هیڅ موجود نه. او همدغه یو د عمده دلایلو څخه و چې مثلا د بانکونو کې چې جال او تزویر وشو، بالخصوص په کابل بانک او نورو ځینو کې، ځکه موږ داسې یو نظام نه لرو چې یو ځای کې تضمین جایداد ورکړی شوی او هغه نظام هغه سیستم ښکاره کړي چې دغه جایداد زما سره تضمین کړي. مونږ په بانکونو کې نن داسې شیان لرو چې مثلا په یو جایداد باندې درې ځینو کې قرضې ورکړی شوی دي، درې واړه بانکونه پیدا ولري چې دا خو زما سره تضمین کړي. د دې لپاره چې تر څو دا جال او تزویر هم د منځه وړي، موثریت هم پیدا پیدا کړي مفیدیت وسی او دقیق موثق معلومات بانکونه ولري ترسو د دغه احتمالي خطرات سره انده کې مخامخ نشي. موږ ول چې یو نظام باید وسی چې دوی د قرضې ورکي هر څو چې قرضه ورکي د خپل مشتری په اړه ټول معلومات باید د سیستم کې واچي او دا سیستم ته هر څوک لاسرسي ولري. عدلی او قضایي ارګانونه لاسرسي ورته لرلی شي، مخابراتي لرلی شي، د تذکرو په اړه بس وشو چې هغه په خپل تذکری اچولی شي. د دې لپاره چې موږ ته مشتری راځي او تذکره راکړي موږ دغه تذکری معلومات شي چې هغه هغه نظام سره وصل وسي موږ کولی شو دا تذکره اصلي ده که دا جعلي ده. نو دا ډېر موثریت او دقیقت دقیق معلومات هر څه به هر څوک به خپل یو نوم ولري مستقیم به ننوځي، هېڅ ضرورت به نه وي، نه به مشتری پوهېږي، نه به بانک پوهېږي، نه بل څه پوهېږي، دا معلومات سره رقم دي. اما کس ته به یو اطمینان ورکوي دا دقیق معلومات دي او هر څوک چې دې سیستم کې معلومات ورچې مونږ هغه ته یو یوزر یا یو نوم ورکوو مونږ ته معلومیږي چې فلانی دا معلومات شولې دي. عام خلک هم کولی شي چې وی ګوري چې مثلا که یو چا سره معامله کوي دغه کې چې دغه تاجر څومره ارزښت لري، دغه کمپنۍ چې په افغانستان کې موجوده ده څومره ارزښت لري. د دې ترڅنګ بیا د منقولو جایدادونو لپاره مثلا یو مشتری راځي وایي چې زه د خپل فابریکه په تضمین کې در کوم جایداد نه ماشینري ماشینونه، یا مثلا یو دیقان دی وایي خپل دا ټریکټر په تضمین کې در کوم، هغه ټول سنجشي کیږي سرچپای کې واخلو بانک دی دغه خلک شک ته دا شیان ورکي په دغه کې په قرضې په شکل ورکي بیا هغه سړی نشي کولای چې دغه د بانک نه خسته لړ شي هغه تضمین کې ورکي ځکه دا ټول معلومات بل څه درک
وسی. او کریډیټ ان اف او دا کمپنی چې تاسو سره تړون لاسلیک کی 2.2 میلیون ډالر پیسې نړیوال بانک ورکي تاسو ول دغه کمپنی بدل څه کې پدې ځکه سره لري
دا کمپنی خو هغه کمپنی ده چې موږ سره په دې نظام کې عملی کول کې کومک کوي په دې سیستم باندې زموږ خلک تربیه کې پوي کې ټریننګ کې.
خان افضل هډوال د افغانستان بانک مرستیال.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې متخصص ډاکټران د غاښونو پر ستونزو خبرې کوي. د غاښ د درد ولې پیدا کیږي، څنګه یې مخنیولای شو، دا به وړاندې په خبرونه کې تر لسنیمه بجو وروسته واوري. خو اوس یو بل مسله په پام کې ده چې د چاپاندازو هلکانو د فلم دوه ماشوم لوبغاړي سبا هالیوډ فلمونو ته د جایزو د ورکولو په مهمه غونډه کې ګډون وکړي. فواد محمدی او جوان مرد پایس به د اوسکار جایزو د ویش په مراسمو کې د ګډون ترڅنګ د نړۍ له نامتو لوبغاړو سره وګوري او د دوی لپاره یو لړ نور پروګرامونه هم په پام کې نیول شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکلاور.
دوه افغان لوبغاړي فواد محمدی او جوان مرد پاییز چې د سفر د لګښت چنده د انټرنیټي کمپاین په مرسته برابر شوی کالیفورنیا ته رسیدلی او د یکشنبه په ورځ به د نړۍ له مشهورو لوبغاړو سره یو ځای پر سره غالی قدم کیږدي. د چاپاندازو هلکانو فلم د اوسکار جایزې ته چې سږ کال یې 50 کال دی کاندید شوی. د دې فلم موضوع په کابل کې د دوو ماشومانو د هیلو کیسه ده چې غواړي چاپندازان شي. دا فلم چې امریکایي ډایرکټر سام فرنچ جوړ کړی د لنډو فلمونو په کټګوري کې اوسکار ته کاندید شوی. محمدی د لاس انجلس په هوایي ډګر کې له الوتکې د ښکته کېدو پر مهال وویل چې هم احساساتي دی او هم خوشاله. فواد محمدی اماتور لوبغاړی دی چې تیر کال د چاپندازو هلکانو د فلم لخپری دورسته د نړیوالو پاملرنه ځان ته واړوله. د فلم په حقیقت کې د ژوند کیسه ده، د یو یتیم هلک کیسه چې د چرګانو په کوڅه کې پر توریستانو د کابل نقشه پلوري. د فلم بل لوبغاړی د همزولای دی چې له سهاره تر ماښامه د خپل پلار په تیاره دکان کې کار کوي. محمدی وایي چې د فلم د ژوند بدل کړ. د وی زما ژوند خورا زیات بدل شو. د چرګانو په کوڅه کې اوس ما ټول خلک پیژني، ډیر خلک اکسونه را سره اخلي او ډیر می هڅوي. د دوړو ماشومان هله خوده چې د اوسکار جایزو په مراسمو کې به د نړۍ نامتو لوبغاړي وویني. محمدی وایي غواړي سلوستر ستالون چې په افغانستان کې د رامبو په نوم مشهور دی وویني. خو پاییز بیا د هالیوډ د بل نامتو لوبغاړي الپچینو د لیدو هیله لري. ټاکل شوی ده چې فواد محمدی او جوان مرد پاییز به د ماشومانو د فلمونو د جوړولو او د یونیورسل په نوم یو بل مشهور استودیو هم لنجدي وګوري. د فلم ډایرکټر سام فرنچ وویل هدف دا دی چې د دواړو افغان ماشومانو لپاره هالیوډ ته د دوی د یوې اونۍ سفر له کلتوري پلوه په زړه پورې وي. ټاکل شوی چې محمدي او پاییز د خپل فلم د ښودلو په مراسمو کې د ګډون لپاره واشنگتن ډي سي ته هم لاړ شي او د مارچ په لومړۍ نیټه به له هغه ځایه بیرته کابل ته ستنه شي. چپنداز هلکان چې نږدې نیم ساعته فلم دی د افغان فلم پروژې په نوم د یوې غیر انتفاعي مؤسسې لومړنی محصول دی.
د اتصالاتو د شرکت له لارې ازادي راډیو ته پرستولو اس ام اسونو کې پنشیر ساحل د ننګرهار ولایت د کوټ له ولسوالۍ لیکي زه د انتخاباتو د کمیسیون د مشر په هغه وینا افسوس کوم چې په نامنه سیمو کې به د انتخاباتو صندوقونه نه وي. د د په وینا ځینې داخلي او بهرني کړي غوړي چې په پښتنو سیمو کې ناامني زیاته کړي او د مانوي صاحب هدف هم دا دی چې په پښتنو سیمو کې انتخاباتونه شي. سوال دا دی چې مانوي انتخابات پوچا کوي. جمعه ګل درویش د کندوز د چاردرې له ولسوالۍ لیکي په دې ورستیو کې په یو اونۍ کې څو ترافیکي پیښې رامنځته شوې چې په کې پولیسکونه کسان مړه او زخمیان شول. ولې دولت داسې بې پروا هر چا ته جواز او اجازه ورکوي؟ لسنیمه بجې شوې د لنډو خبرونو وخت دی. ناجا صافي لنډ خبرونه اوروي.
د ناتو عمومي منشي وايي تر 2014 میلادي کال وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستان وځي د افغان ځواکونو د شمیر په اړه کومه پریکړه نه ده شوې. تاجکستان وايي د تجمتو د چل خپل خاورې له افغانستان د ایساف ځواکونو د بارونو انتقال ته اجازه ورکړي. د سوریې د اپوزيشن اصلي ډلې ویلې چې ماسکو او واشنگټن دوی ته بلنه ورکړې وچه ورشي خو دوی دغه بلنه رد کړې ده. د تونس ولسمشر له واک څخه لری خیدونکې کورنۍ او چارو وزیر علي ول العري څخه وغوښتل چې نوی حکومت تشکیل کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وايي امریکا او جاپان اجمانه کړې ده چې د شمالي کوریا نوی اټومي ازموینې ته به غختلې ځواب ورکړي. او په زورګونو کسان پرون درمنستان په پلازمینه کې راغون شول چې د ولسمشر په توګه سرج سرکسیان د بیا ټاکل کېدو په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړي.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپور کړو د هند او پاکستان په اړه رپورټونه لرو. پاکستانی پولیس وايي هغه کسینې ولې چې ګمان کېږي په کوټه کې پرشيګانو په شوبو به میچاودنو کې لاس لري. دغه کس ملک اسحاق نومیږي او شک کېږي چې د لشکري جنگوي بنسټ پالې ډلې مشر دی. روانه میاشت او تیره میاشت په کوټه کې پرشيګانو دوی به میچاودنی وشوي چې تر 200 ډیر کسان پکې ووټل شول. مجيب الرحمن انګار له پاکستانه د ملک اسحاق نیولو رپورت لري.
د پنجاب پولیسو د ملک اسحاق په نوم هغه کس چې ګومان کېږي د بنسټپالې لشکري جنگوي ډلې مشري کوي پرون یو واري بیا ونیوه. لشکري جنگوي چې پر فعالیتونو یو بندیز لګېدلی په کوټه کې پر شیاګانو د مرګونی بمی چاودنو مسؤلیت منلی دی. بلخوا ملک اسحاق رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي چې ځان یې په خپله پولیسو ته سپارلی دی. نوموړی څه موده وړاندې له بنده خوشي شوی او په رحیم یار خان کې په خپل کور کې اوسېده. هغه له دې وړاندې ویلي ول چې له لشکري جنگوي سره هیڅ ډول اړیکې نه لري خو د پولیسو یو ځایي افسر ظفر چټه رسنیو ته ویلي چې نوموړی لا هم د دې ډلې مشر دی او په همدې ارتباط نیول شوی دی. د پولیسو دغه افسر تایید کړی چې د کوټې په خونړیو بمی چاودنو کې د لاس لرلو په تور یې د دې ډلې څلرویشت نور مسؤلین هم نیولي دی. ملک اسحاق یو له هغو کسانو دی چې پر 1996 میلادي کال د لشکري جنگوي بنسټ ایښی. د پاکستان دولت د دې ډلې پر فعالیتونو بندیز لګولی او ګڼ کسان یې نیولي او یا هم له پولیسو سره په نښتو کې وژل شوي دي. په دې وروستیو کې په کوټه کې پر شیاګانو د درنمو چاودنو مسؤلیت همدې ډلې پر غاړه اخیستی او په راتلونکي کې د ورته بریدونو ګواښ هم کړی دی. که څه هم د پنجاب امنیتي مقامات په دې باور دي چې ملک اسحاق اوس هم د دې ډلې مشر دی خو نوموړي څو ورځې وړاندې رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي ول چې دای د اهل سنت ډلې مرستیال دی او له لشکري جنگوي سره هیڅ اړیکې نه لري. د حکومتي بندیزونو له امله دغه ډله د ناڅرګندو کسانو لخوا رهبري کیږي او هیڅوک یې د مشرۍ مسؤلیت پر غاړه نه اخلي. خو د پنجاب پولیس شک کوي چې ملک اسحاق هغه څوک دی چې دا ډله رهبري کوي. په جنوري او فروری میاشتو کې په کوټه کې پر شیاګانو دوه خونړۍ بمی چاودنې وشوې چې په ترڅ کې سلګونو کسانو ته مرجوب لواوخته. د لشکري جنگوي یو ویان له ناصرګن ځای په ټلیفون رسنیو ته وویل چې دا حمله دوی کړې دي.
د پاکستان د لشکري جنگوي پخوانی مشر ملک اسحاق ونیول شو. د پاکستان پر لشکري جنگوي ډلې بیا بیا هند هم تور پوری کړی دی چې هلته یې ترورستي بریدونه کړي دي. تیره اونۍ چې هندي پولیسو کله دا خبر ورکړ چې په حیدرآباد کې چاودنې شوې دي، دوی ته دا خبرې هم وکړه چې دوی ته له مخکې په دې اړه خبرداری ورکړل شوی و چې شاید د اسلامي سختریزو وسلوالو لخوا برید وشي. د حیدرآباد په یو بازار کې چې معمولا هلته ډیره ګڼه ګوڼه وي، د پنجشنبې په ماښام په دوو بیلو بمي چاودنو کې تر لسو زیات کسان مړه او په لسګونو نور ژوبل شول. د فرانسې خبري اژانس په دې اړه رپورټ خپور کړی دی چې د هغه په استناد له فر هیواد اورو.
د پنجشنبې د ورځې په ماښام د حیدرآباد د دل سوک نګر په ولسوالۍ کې تقریبا پر یو وخت وی وژن کې چاودنې. په دې هیواد کې د 2011 میلادي کال راهیسې لومړی وژن کې چاودنې دي. دا چاودنې د هند سیال هیواد پاکستان په شمول د نړۍ یو شمیر مشرانو وغندلې. په حیدرآباد کې یو لوړ رتبه پولیس افسر په بریدونه کې د وژل شوي کسانو شمیر 14 او ټپي شوي کسانو شمیر 8 ښودلې دي. روسي چاودنو پوښتنې راپیدا کړې چې آیا د استرالیا د کرکټ لوبغاړي به د کرکټ لوبې لپاره حیدرآباد ته ولاړ سي. ټاکل شوی چې د مارچ میاشتې پر دوهمه نیټه د استرالیا د کرکټ ټیم په حیدرآباد کې د هند په وړاندې لوبه پیل کړي، خو ځینې سیلانیان وایي چې د کرکټ لوبې به پر خپل وخت ترسره سي. په داسې حال کې چې تحقیق کوونکي د پیښې د ځای په خاورو خجو کې د برید کوونکو د موندلو لپاره پلټنې کوي، د هند صدراعظم منموهن سنگ وویل په پیښه کې ښکېلو بریدونکو ډارنو کسانو ته به قانوني جزا ورکړل سي. تر اوسه چا د دې بریدونو مسؤلیت نه دی منلی، خو د هند ورځپاڼو د هند د مجاهدینو په نوم ډلې ته اشاره کړې ده. د هند یو لوړ رتبه څارنوال ویلي دي چې د تیر اکتوبر په میاشت د دغې ډلې دو نیول سویو مشکوکو ټرورستانو د تحقیق پر وخت په دې سیمه کې د احتمالي بریدونو په اړه خبرې کړې وې. د ټرورزم خلاف عملیاتو مسؤل د ډیلی د پولیسو کمشنر څارنوال شریواستوا د فرانسې خبري اژانس ته وویل د دوو وسلوالو د تحقیق پر مهال وویل چې په ډیلی، ممبئی، حیدرآباد او پونه ښارونو کې ځینې سیمې د احتمالي حملو لپاره په نښه شوې دي. په دې سیمو کې یوه هم د دل سوک نګر سیمه وه چې حمله پکې وسوه. د هند حکومت اصلي اپوزیسیون ګوند بھارتیا جنتا د مقاماتو دا څرګندونې چې وایي د دې حملې په اړه له وړاندې خبرداری ورکړل شوی و د حاکم ګوند کانګرس د استخباراتو ناکامي وبلله. د بھارتیا جنتا ګوند مشري سوشما سواراج د پارلمان استازو ته وویل که استخباراتو په دې اړه ځانګړي معلومات درلودل نو مرکزي او ایالتي حکومتونه ولې لاستر ځینې ناست وو او ولې د دې پیښې د مخنیوي لپاره اقدام ونه کړ. د هند مجاهدینو په نوم ډلې وروستیو کلونو کې د یو شمیر بمي حملو مسؤلیت پر خپل غاړه اخیستې دي. کله چې په هند کې حملې وسی نو دوی معمولا په هغه لیست کې شامل وي چې د برید کوونکو شک ورباندې کیږي. دا حمله پر داسې وخت وسوه چې د هند حکومت دوی اونۍ وړاندې د کشمیر یو بیلتون غوښتونکي مشر اعدام کړ او د دې کار په غبرګون کې په کشمیر کې چې ډیری اوسیدونکي مسلمانان دي اعتراضیا مظاهرې وسوې. د هند کورنیو چارو وزیر کومار شنډي چې د پیښې له ځای څخه یې لیدنه کړې ده خبریالانو ته وویل اوس ډېر وختي دی چې په دې چاودنه کې د هند مجاهدینو په نوم ډله ښکېله وګڼله سي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او ښکلي عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
وسم رختیا د شتون شتمنی پروګرام لرو. مصطفی صدیقی وړاندې کوي او زحمت شبر لتا سوې چاسه غوړم د هم رختیا د شتون شتمنی پروګرام.
رختیا د ژوند شتمنی. سلام و خوش آمدید. از برنامه صحت رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 296 FM 100.5 میشنوید. دکتر احمد سالار متخصص بخش دندان مهمانم است. دکتر سالار خوش آمدید. شما هم میتونین به برنامه خودتان زنگ بزنین و هرچی سوال در مورد دندان و درد دندان و کشیدن دندان و نشاندن دندان دارین بپرسین. خب دکتر سالار، در اول بیاین با معلومات مختصر در مورد دندان ها شروع کنیم. ساده و کوتاه اگر در مورد ساختمان و وظیفه دندان ها با ما بگوین.
دندان خب بسیار یک وظیفه مهم برای ما داره، چون تمام غذا و تمام چیزا که ما میگیریم از دندان، یعنی از دهن چونی چی میشه، اول دندان با دندان تماس میگیرن. یعنی دندان که سالم باشه از بسیاری مرضا ما میتونیم خود نگاه کنیم، که مرضی مثلا عموما مرضی معده است که باید اگر نان جویده شوه بهتر جویده شوه، یعنی یک از مرض معده.
من فقط میخواستم برای شنونده های ما که همین حالا برنامه را میشنوند و زیاد نمیدانند در مورد ساختمان آناتومیک دندان ها، ساده و کوتاه اگر بگوین که مثلا خب دندان از چند قسمت ساخته شده، تفاوت بین دندان‌های شیری و دندان‌های غیر شیری چیست، و بعد از اون چند تا سوال دیگه هم در این مورد میکنیم و تلفن‌ها هم تا اون زمان خواهد داشتیم و سوالات در این مورد پرسیده خواهد شد.
خود دندان خود چون سه ایسه دارد، وقتی یک ایسه که ما میبینیم که ما را مینای دندان میگیم، که سخت‌ترین ایسه دندان است در کل وجود انسان که معلوم میشه و ما میبینیم. بعد از اون یک استخوان به نام دنتین است که مثل استخوان خود انسان که دیگه استخوان سموت یک چیز است، و بعد از او یک عصبی ریشه یا داشته می باشه. دندانای شیری، چون دندانای شیری که است او برای بعد از 7 ماه تا 2 سال و 4 تا 7 سال، یعنی می برای مکمل تا 7 سالگی مکمل میشه و 20 دندان می باشه، و بعد از سی که افساله شوه بچه هایی که افساده، بعد از افساله دندان هایی که می برای و دندان هایی می باشه که یعنی دندان های سالم می باشه و مستقل می باشه که بازو تا که اگه نگاه شوه تر وقتی که کار میکنه، و در اون وقت یک دندان های پیشوری عموما می افته که 4 دندان پیشوری بالا و پایین در افسالگی می برای، و بعد از اون با همونطور با تدریج دندان ها تا 18 سالگی دندان ها مکمل میشه. آخرین دندان که میبره یا اون داشت بعد از 18 سالگی میبره که ما دندان عقل دندان میگیم.
ما را رخصه من در سوال و ما زمان که خونه دیر زرد من میسی بخواد اسه نو دسته دغسه مرس در شده بگه.
چون پا تمام دنیا که در WHO سازمان ملل متحد دی صحت دا پاره شده دی یا لایحه جوړه کړی چې باید هر شپږ میاشتې پس یو سړی خپل د غاښو ډاکټر ته لاړ شي او خپل غاښونه وینځي. یو خو وینځل دي چې د دوی خپله وینځي، یو وینځل دي چې ډاکټر په وسته باندې وینځل کېږي چې هغه یو ځانته ماشین لري شپږ باندې وینځل کېږي. د هغې نه علاوه د برس کول، یعنې د برس هم یو خپل تخنیک لري چې په هغې تخنیک باندې باید استعمال شي، یعنی چې کوم او شپې حتما باید برس وکړي. که چېرته د برس موقع ورته مساعده نه وي، نو دا سړی کولی شي چې مسواک استعمال کړي، یو د غاښو کریم واخلي او هغې سره کړي او غاښونه وینځي.
تشکر. خب حالا شنونده دیگری داریم، پاچا صاحب، فکر میکنم که زنگ زده و ما بشنویم که چی میپرسن. سلام علیکم.
ما زامی غاخونه دو تنه یو پیوه زامه که بوله دلی بلا که دقا که دم آبه دکتر تبار اغلمی دقا غاخونه ما توی که دقای تقدمه دا نور غاخونه ناریکاو ما بیا نور تم پوخونه ورکومه دقا
دارا کم کنار. تشکر از شما. دکتر صاحب سوالار، شما سوال خو ندارین که از شنونده بپرسین؟ درست. تشکر. دکتر صاحب سوالار، یک لحظه که نام خدا تعداد شنونده های ما زیاد هست، یک شنونده دیگه هم اینجا منتظر هست، سوالش میگیریم و بعد شما یادداشت کرده و جواب بگوین. سلام علیکم.
و علیکم سلام. دکتر مصطفی صدیقی تا و دکتر صاحب سوالار طول دیابی را دو کارتون گوری دن کو سلام و جوادوال خبر خیل دن بنی برحاره.
و علیکم السلام. ډیر شرح خلاص توڅن پوښتنه وکي.
مننه له ډاکټر صاحب نه دوه پوښتنې دي. هغه په ډیر ډول باندې چې دماغ خونه داسې په ولاړې باندې درځونه کوي، لکه د ورو یې طرف نه د غاښونو د شر طرف ته داسې درد کوي خو هغه مات نه وي، کله چې پهسه معلومېږي او کله وار بیا داسې وي چې غاښ ته لاس ورله مخوریږي، دا د مخې غاښونه چې کوم دي. او بله پوښتنه دا لرم ترې چې یو انسان یا یو سړی که کله غاښ وباسي نو دا ښه ده چې په هماغه وخت کې زر تر زره بل غاښ کېږي، او که نه ډېر وخت تاس غاښ کېږي. ما د ځان یو غاښ چې په دوه کاله مخکې سلی تر اوسه مې نه ده بل غاښ لګولی، نو چې وې سی ولا ګوندا بسنګي او کده سی عام کریم دی وخې مونته د غاخونه مبارک ترڅو غاخونه په مضبوط شي نو ډېر مهرباني دی تاسو
ډېره مننه شما بشنوین از رادیو ډاکټر صاحب سالار مشوره لازم به شما خواهند داشت ډاکټر صاحب سالار بفرمایئ
د اول ورور خچ کوم پوښتنه وکاو هغه چې زما یو غاخ یا دوه غاخونه نشته دی او ډاکټر ته تللی و ډاکټر صاحب ورته دا ویلو چې دوه غاخونه یو دی خو یو خو ورته کمیږي او بیا په غیبه نه پوښ راځي چې ته مونږ بریج یا پل وای هغه څه ورته جوړیږي خو زبا مرتدا وایم چې نن سبا مونږ دا یو ډېر ښه پیشرفت په غاخو کې لرو چې هغې ته د غاخو کرل یا غرسې دندان وایي نو اکو که چیرته تاسو همدا یو غاخ نه یي نو کولی شئ چې همدغه غاخ په ډوکي کې کیږ دی چې هغې ته غرسې دندان یا کرل د غاخو او یا د مونږ په طبي اصطلاح کې ورته امپلانټ وایي چې یو پیچ د غاخو په ځای کې چې کوم غاخ نشته دی په ډوکي کې ایښودل کیږي او د هغې په سر باندې بیا پوخ راځي نو هغه ډېر ښه دی ځکه چې که چېرته تاسو همغه بریج یا پل جوړوئ نو هغې ته مجبور یئ چې دوه سالم غاخونه خوا په خوا ورته کم کړئ او ورسره وکولی شئ یو غاخ اضافه کړئ نو بهتره دا ده چې تاسو همغه یو غاخ په اډوکي کې کیږدئ او همغه جوړ کړئ د دې بل ور پوښتنه دا وه چې زما د مخې غاخونه درس کوي نو دا د دې خو کیدای شي چې د ده دایي چې د غاخونه جوي د شپې یا داسې هغوی چې د عادت دي د بعضو خلکو چې شپې غاخونه جوي نو هغې سره دا درزونه کوي او یا ماتیږي او یا غاخونه سر په سر عموما د خلکو تاسو وګورئ د مخې غاخونه یو سر په سر نه بندیږي البته د شا غاخونه سر په سر بندیږي او د مخې غاخ د پاس غاخونه لږ د لاندې غاخونه داسې مخې ته بندیږي نو دا که چېرته د چا غاخونه سر په سر بندیږي نو هغه سره دا یو هغه کیدای شي چې غاخونه درس پیدا کوي د دې ورور بل سوال دا و چې که چېرته څوک غاخ وباسي نو په هماغه وخت کې غاخ کیږدي ښه دی که بیا پسته کیږدي ښه دی بهتره خو دا ده چې څنګه غاخ وباسي په هماغه وخت کې داسې څنګه چې ما تاسو ویل امپلانټ ورته وي چې کوم ځای نه د غاخ ایستلی په هماغې ځای کې یو د اړوکي کې غاخ ایښودل کیږي یو پیچ نو کولی شي چې هماغه بیا بعد کې یو درې څلور میاشتې پس په هغې باندې پوخ راشي نو هغه بهتره ده که چېرته دام نه کوي نو څونه چې زر وکول چې درې میاشتې څلور میاشتې پنځه میاشتې ځکه که چېرته تاسو غاخ وباسئ نو د هغې نه بعد بیا یو دا مشکل دی چې غاخونه د خپل ځای نه حرکت کوي او کوم ځای چې خالي دی غاخونه کوشش کوي چې هغه ځای ډک نو چې هغې ځای ډکولو ته دا غاخونه حرکت کوي نو د نورو ټولو غاخونو کې یوه فاصله پیدا کیږي
تشکر دکتر صاحب احمد سالار متخصص بخش دندان مهمانم است در این برنامه صحت حبیب کامران از سویدن زنگ زده کامران صاحب شرقلا سلامونه
السلام علیکم دکتر صاحب مصطفی جان و سلامونه نیکی تاسو تا دکتر صاحب محترم تخبل نیکی هلو سلامونه پا شمول دوردون کورندی کن نو دا ډاکټر صاحب مصطفی جان دا ډېر ښه پروګرام دی او ګوندې چې زموږ خلک ښه په غور واوري د ډاکټر صاحب لارښوونې او د ډاکټر صاحب راهنمایي عملي نو د ډاکټر صاحب څخه زما یو دغه سوال دی چې ډاکټر صاحب محترمه دغه دواوې چې انسان یو مریض د دواوې خوري د هغو جملو دواو څه دغه د سالندۍ دوا ستاسو په نظر غاښو ته څنګه ده داسې ډاکتران دغه ورکوي کله کله نظر ورکوي چې غاښو ته تاوان رسوي ایا ستاسو په نظر دا به واقعیت ولري که نه
تشکر کامران صاحب از سویدن حتما از طریق انترنت شما رادیو را میشنوین میتونین که به این آدرس ها سر بزنین و رادیو آزادی را از طریق انترنت هم بشنوین www.azadiradio.org حالا یک شنونده دیگه داریم از افغانستان فکر میکنم زنگ زده بشنویم چی بپرسد دکتر صاحب سالار بعد میپردازیم به جواب ها سلام علیکم رادیویتان صدایش پخش بکنین که ما بتانیم صدای خودتان رو بشنویم سلام علیکم
دکتر صاحب خدمت شما در مخ غاشون نمایی شدی اگر دو غاشون که دی مخ که چی پوش ورکی اگر غاش ورک داری و دانه که دی نرسی کرده اگر ورک پکان که بسی و دفعه در شرک نیسی
زه خو اول د کامران صاحب سوال ته ځواب مغی وی چې څوک دا صابندی دوا استعمالوي هغه د غاخونو لپاره نقصان لري کنه دا دونه خاص اثر په غاخونو نه لري چې څومره لکه خلک یا څوک تاسو ته تشریح کوي نو د دې لپاره خو بهتره دا ده چې د دې لپاره یو خاص نیزل راځي چې دغه کې لګي چې هغه یعنی زیات په خوله کې اخوا دی خولار نشي نو سیده ستونی ته ورسیږي نو د دې نه هغه سره یو خاص سره راځي بهتره دی چې هغه ما غوړ سره استفاده شي خو بیا زتا صدا ويم چې نه دا دونه اثر نه لري په غاخونو د دې غاخونو سره خاص است څه غنه شته ده دین علاوه تاسو یو بل چې زما د مخ غاخونه رژیږي دا ما تاسو یو بل ورتم دا خبره کوله چې دا اکثره هغه وخت کې چې کله غاخونه یو خدای د عمر سره هم کیږي سړی سونه عمر زیاتیږي نو د عمر سره د غاخونو دغه پاس سرونه انداسي سره کیږي نو د دې داسې علاج خاص نشته که بعض خلک البته که بعض خلک داسې خلک شته چې د شپې غاخونه زوی نو د هغې دپاره یو خاص هغه راځي چې نایټ ګارډ ورته وي چې د غاخونو باندې ایښودل کیږي چې هغه خلک بیا غاخونه ونه زوی. د دې نه علاوه چې دا بل ور کومه پوښتنه کړې وه چې زما غاخونه پوخ شوي دي او اوس چرک نیسي د هغې دپاره زه دا وایم چې کوم غاخ دې پوخ شوی دی د هغې لاندې چې کوم غاخ چې دی خپل ستا خپل غاخ نو هغه چې کوم تراشل شوی دی هغه د اعصاب ضرورت لري چې اعصاب یې قطع شي او بیا دا پوخ شي یعنی دا پوخ دی چې کوم لګولی دا لرې شي د دې نه لاندې چې کوم پوخ دی د هغې اول خپل عصبي ریشې قطع شي ډک شي او بیا دا پوخ شي.
تشکر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک یاست لطفا پوښتنه وکړئ.
زه د پلاد بلابل سیزنګل د کلي څخه د جانغه غږم.
آی صاحب د غاښونو په هکله خبرې کوو لطفا پوښتنه.
خرابی چنجائی
ډیره مننه حاجی صاحب. شنونده دیگه داریم. سوال دارین دکتر صاحب؟ سوال شما؟
بله بله
مستقیما بپرسید.
فقط از اینا یک
بپرسید.
د دین از دا پوښتنه کوم چې دا دی چې ما ماشوم چې دی او کلن دی او مشکل غاخونه تور شوی صرف دا چې دی د شدو غاخونه غورځېدلې دي که دای د شدو غاخ دی که دای د غاخونه چې راختلې ده مستقل غاخونه دي.
خب فکر میکنم که تماس ما با آقای صاحب که از هلمند فکر میکنم زنگ زده بود قطع شده. حالا یک شنونده دیگه داریم بشنویم که چی میپرسه. سلام علیکم. و علیکم السلام. کی هستین لطفا سوال بکنین.
داوود میپرسم. دکتر صاحب تا تا طول عرض متسلام نورم میکم. دکتر صاحب من پختن داد کنه سی نفر دی سنی یا نور کی عادت پایسته باندې په لوړ مرکه مثلا په شنو کلو کې یعنی شته خو خل نو خپل هغه دایمي خو له دې پایسته باندې پتیرو شو باندې خپل دغه خو قشر لمن دی یو شي دا خو نه تبه توروانه په یاتې یو خپل دې سره آیا دا کوم علاج لري چې دا د دې څه تر منځ کلو نو ورستا دا خو نه دا تر اخیر پورې سپین پاتې شي.
تشکر دکتر صاحب. سوالار اگر سوال ندارین میپردازیم به جواب ها.
بله جواب.
تشکر. تشکر داو جان از پکتیا. سلامت باشی که زنگ زدی و تماس گرفتی به برنامه صحت. بشنو از رادیو دکتر صاحب سوالار جواب میته برد. تشکر.
اول خود عجی صاحب چه ده علمان نزنگ والی واقعی چیز ما ماشوم چه ده او کلن دهی او هغه غاخونه توریږي او ماتی که چیرته دا د شدو غاخونه د شدو غاخونه عموما تر اوو کال پورې نو چکله اوو کال عمر او کلن شي نو د غاخونه خپل هغه خپل خاصیت د لاس ورکی یا توریږي او دا غورځيږي که چیرته دا د اوو کالو نه او بیا دا مشکل لري نو بهتره طریقه دا ده چې څو نظر کول هي کم نږدې کم ډاکټر نو هغه ته لاشي ځکه چې دا په اوو کال نه کې چې غاخونه راوخیږي او بیا خراب شي نو د دا هغه غاخونه دي چې یعنی نوي راختلي دي دا باید خراب نشي نو بهتره دا چې کوم نږدې ډاکټر نو هغه ته لاړ شي غاخونه ورته ماشوم غاخونه ورته چې دنه ما پوښتنه کولې د تلیفون قطع شو که چېرته د شدو غاخونه خو هیڅ مشکل نشته د همدغه اوو کال نه کې غورځيږي هیڅ پروا نه کوي او که چېرته د اوو کال نه غاخونه وي چې اوو کال نه پاس راخیږي نو هغه کار دی چې غاخو ډاکټر ته لاړ شي ډکې کې او پرېنږدي چې زیات خراب شي. داود د پکتیا نه چې زنګ وهلی وه هغې ورور دا پوښتنه کوله چې زما غاخونه چې زیړ شي هغه څه علاج لري چې رنګ شي نو هغې دپاره هغې ورور ته زه دا وایم چې د دې غاخونو دپاره یو بلیچ څنګه چې موږ تاسو د کالی کالي چې کله رنګ ونیسي نو هغې دپاره یو خاص مواد راځي چې صابون سره ګډیږي نو کالی نو دغسې د غاخو دپاره هم یو بلیچ په نامه یو هغه راځي چې نو هغه کولی شي چې غاخونه سپین وکړي. یو خدای دې چې منګي نو منګي ځل کیږي پاکيږي یو دغه خپل رنگ ده که چېرته دغه خپل رنگ زیړي نو دا غي د پاره یو خاص مواد راځي چې هغه په غاخو باندې ویل کیږي نو تقریبا یو لس پنځه لس ورځې دغه باید استعمال شي چې دغه خو رنگ سپین شي.
تشکر. دکتر احمد سالار، متخصص بخش دندان، مهمان ما است در این برنامه ساعت از رادیو آزادی. شما لطفاً زنگ بزنین و هرچی سوال دارین در مورد دندان و درد دندان بپرسین. همین حالا یک شنونده داریم، بشنویم چی میپرسه. سلام علیکم.
و علیکم سلام. زمان سلامون و منازه تازاری طول محترم و کارقون کو تا سلامون احترامات هم خاص کر دکتر صاحب تا. از منور دی ایران خبری کوما.
مهربانی وکي منور زنه.
از ما غا خونه او ډاکټر صاحب غا کي درد کي د جامي غا خونه مي درد کي او په باجي وخت کي مثال چي وخر مي یو خمان ډير کي او بل بوي کي ډير مردار بوي تي مثال غنه راځي مزو مثال د انشوي په کې چول ما پرې منځمه مال کي سره پرې منځمه او درد کي او بل دا چې مثال د عقل دندان در غا مي ډير زي پښو ده چې دا او بس ما ته مشکل پیږي او دغه پښتنه زمانه.
نه دیر من نه. دکتر صاحب سالار، سوال دارین از منور؟ تشکر منور جان که از ایران با زنگ زدی و سوال کردی. بشنو از رادیو، اگر از اینترنت میشنوی دکتر صاحب سالار سفارش برات خواهد داشت. بفرمایید
منور. در ایران
دکتر صاحب با معذرت که حرف شما را اینجا قطع میکنم، مروه سادات هم زنگ زده، می لحظه بشنویم چی میپرسه. هر دو تا سوال را یک جایی باز جواب خواهید داد.
بفرمایید.
سلام عرض ادب دارم دکتر ستیتکی، خدمت شما همچنان دکتر ست گرانقدر سالار که زحمت کشیدین و امروز وقت خدا و اختیار شنندا گذاشتن.
تشکر از شما هم که زنگ زدین مروا جان. بفرمایید سوال بکنه.
سوال ما به سوال دارم از دکتر ست گرانقدر وی است که سوال اول من یه است که زیادتر مردم میگن که از برس دندان سخت استفاده کردن خوب است، بعضی ها میگن که به فلو سافت یا نرم باشه خوب است، و دوم سوال من یه است که دکتر صاحب گفتن که به فلو کشت کردن دندان، اما اینجا بسیار مردم به این فکر هستن که کشت کردن دندان باعث نزیمش که چرت میگه و مریضی سرطان باعث میشه، و یک سوال دیگه هم دارم وقتان زیق است که شستن دندان توسط دکتر، اینا میگن که کسی که دندان توسط دکتر میشن او باعث ازی میشه که مینای دندان از بین میره و دندان زود خراب میشه. و یک گفتنی داخل دارم صدیقی شد.
بفرمایید.
بسیار تشکر که همیشه شما در برنامه باشین و شنونده‌ها بسیار وقت میدین، از اینکه همیشه لطف میکنین. جهان سپاس.
سلامت باشین مروه جان، تشکر که تماس گرفتین. روزتان خوش. بشنوین از رادیو آزادی دکتر صاحب سالار سفارش های لازم و مفید به شما خواهند داشت. تشکر دکتر صاحب سالار، حالا نوبت شماست.
اول خب از منور تدا ویم چاقی یو سوال دکر رو چیز ما غاخون نبوی کهی ده غاخون رو ده بوی دو دری وجی دی. یو خدا دا چکر چیر تا غستاس غاخ منگ لری نو ما مخیم ده ورور تدا خبارو که چی باید تا سولار شی ده غاخون دکتر تا وینزل شی. اغه خونه دغه لپاره یو خاص ماشین دی چې هغه نه مینا خرابې او نه څه د غښت مشکل پیدا کی. دغه نه علاوه چې بوی یو وجه دار چې چیرته ستاسو غاخونو کې د فاصله یي چا کې روړې نه خلی او بیا روړې پکې اکیږي خصاکیږي یا کی بیا بوی کوي، نو د اغه لپاره تاسو باید هم بیا یو ډاکټر تلاشه چې کمزې کې چیرته ستاسو غاخ کې سورې یي داسې چا کې روړې بندګي او بیا پکې پاتې کیږي نو بیا بوی کوي، نو اغه لپاره تاسو لار شي غزې ډکې او که چیرته غاخونه منګلري نو به تر دا چې سونه زر وکول شي او ډاکټر تلاشه چې د غاخونه پریمینځي او دا تقریبا چې سونه زر لار شي تاسو ډیر خره زکه چې دا بوی د ورکیدو نه دی، دا نه په تاسو کې وجه ځدان شو او دا شی ودا استعمالم دا نه بور سره بیا ورکیږي او نه د غوخو د وینځلو کمی دوا سره ورکیږي. دا دی صرف او صرف یو نه یو یوازینی حل چې دی دا چې دا باید وینځل شي. بل دی ورور وچ زما یو عادت عقل غاخ دی چې هغه درد کوي کچیر تاسو د عقل غاخ د سی چې کوږي یا ورته بل خواته غاخ نه نو به تر دې چې هغه وباسي زکه چې هغه دون خاص رول نه لري چې تنه یو سړی یا د خوراک باندې یا د مخ په هغه باندې کوم اثر وچی. نو د دین علاوه بلې خوچ کومر وسدا چې منتزنګ واهله واغې د پښتون بدري پښتنه وکړي لري چې هغه خو یو د پښتنه وکول چې اغي بورس وای چې زه خلکو چې سافټ استعمال کوم که هارد استعمال کوم که میډیم چون په افغانستان کې یخ دی او خلک چې عموما بورس او تاسو موږ تاسو بورس په تشناب کې کیدو نو هلته ډیر یخی نو هغه سافټ هم داسې سخت شوی چې لکه د هارد بورس په برابر نو بهتره دی چې سافټ بورس استعمال کړئ او د طریقې د بورس یعنی همیشه داسې بورس یې کوي دورې بورس وکړئ داسې سیده بورس مه کوئ ځکه چې هغې سره وری خرابیږي او بل د دې د دې یو پوښتنه دا وکړه چې دا غر سې دندان چې دی دا وایي خلک وایي چې دینه سرطان جوړیږي دا بالکل غلطه خبره ده. دا په ټوله دنیا کې تقریبا 50 کاله کېږي چې پریکټیس کیږي او موږ تقریبا دا 15 کاله کېږي چې هلته په کابل کې دغه سیستم شروع کړی دی په افغانستان کې بلکې په موږ اولین دغه ډاکټران چې دغه غاښونه ږدو او تر اوسه پورې په ټوله دنیا کې دا استعمالیږي او ایسته داسې مشکل نه پوهېږي. البته بعض خلک شته دي چې یعنې دا تبلیغات کوي چې دا سرطان کېږي او دا چرک پیدا کېږي دا دشه کېږي خو تر اوسه پورې په کلینیکلي یا په هغه کې نه موږ په سترګو کتلی نه هم د چا نه اورېدلی دي او نه تر اوسه داسې کمغه شوی دی چې د امپلانټ نه یعنې د غرس دندان نه چا ته څه مشکل پېښ شوی. دا بهترین علاج دی چې کولی شي هر ځای وکوئ نو بهتره ده چې دینه چې دوه غاښونه جوړ د یو غاښ قرباني کوي نو همدا یو غاښ کېدی دا تاسو ته ډېره ښه ده. بل دی دریم سوال دا وکړه چې زه غاښونه چې انځما نو د غاښو ډاکټر که غاښونه مینځي خلک وایي چې مینا دی د غاښو خرابیږي دا کوم سامان چې نن سبا استعمالیږي دلته الټراسونیک سکیلر وایي چې دا د دې غاښونو دپاره جوړ شوی دی. دا تقریبا شپږ دیر زره راونډه په یو دقیقه کې هغه وایبریشن یعنی خوري هغې د غاښ سره هېڅ کار نشته صرف او صرف هغې باندې د هغه منګ باندې چې کېږي د خپل هغه منګ د هغې دغه خوځېدو سره لرې کېږي نو هغه که یو داسې په غاښ باندې ومنیسي یو ساعت دوه ساعت هغه نه غاښ برمه کولی شي او نه مینه خرابولی شي او د دې هېڅ مشکل نشته دی او بهتره دی چې کال کې یو ځل هر سړی لاړ شي د غاښو ډاکټر ته خپل غاښونه وینځي که نور اسم نه کېږي یو در لاړ شي چې زما غاښونه یو چیک اپ شي دا یو ځان عادت کې د فامیل سره ټول فامیلي داسې لاړ شي چې مثال یو فامیلي ډاکټر وي چې نوره دنیا کې شپږ شپږ میاشتې دی که تاسو دلته په افغانستان کې شپږ میاشتې نه شي کولی
واقعا مفید بود. دکتر احمد سالار متخصص بخش دندان امروز در این برنامه ساعت میمانم است. برنامه ساعت را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 از رادیو آزادی